نیت زه کولو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر افغانانو نظرونه مو ورزیدل چې د ازادي راډیو ته خپل د خپل سیمو ستونزې او شکایتونه راستولې او شریک کړي وو. د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو وبانه هم کتلای شي په تمه د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس بل اجمل ان څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وورو.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ عمومي کمانډان وایي چې د طالبان افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو بریدونه کړي دي چې د داعش د یو ځای قومندان په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه یې ژوندي لزان سره بیولي. له بادغیس او فرا ولایتونو څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته وسلوالو طالبانو تیر شپه د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي چې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو نن سرتیري پکې وژل شوي. دا چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان له رارسېدو مخکې چارواکو دغلته شاوخوا 2.5 میلیون خلک له سیمې څخه ایستلې دي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدلی نوموړي خبرداري ورکړی چې روسیا څخه کوي له پیسو او نفوذ څخه په کار اخیستو د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر د راتلونکو ټول پښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
له اجمل ان څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 تر 9 پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې واوري. اوس په لا وصل وسال څخه سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د شپږکلنو فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې فجر افغان د میوند لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اردو استقلال لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په لومړۍ لوبه کې د فجر افغان لوبډلې د میوند لوبډلې ته 3-2 په پایله سره ماتې ورکړه او دوهمه لوبه بیا د استقلال او اردو لوبډلو ترمنځ 3-3 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. ټاکل شوی چې دغه سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د اریا ټارګټ لوبډله د تاقی ظفر لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. دغه سیالۍ د تیر یک شنبه په ورځ د سوار لوبډلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شوې چې یو میاشت په دوام کوي. ټرین باګو نایټ رایډرز لوبډلې د دریم ځل لپاره د ویسټ انډیز غوره لیګ سیالۍ وتلولې په خپل نوم کړ. د دغه سیالیو په پایلوبه کې امازون واریرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د نهو لوبغاړو په زیان سره د ټرین باګو نایټ رایډرز لوبډلې ته د 1.3 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د ټرین باګو نایټ رایډرز لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 3 اوور کې د 2 په زیان سره ترلاسه او لوبې د 2 په توپیر وګټله. کولن منورو په دغه لوبه کې 8 نسوزېدلې منډې وکړې او د پایلوبې د غوره لوبغاړي ترڅنګ د کربین پریمیر لیگ سیالیو غوره لوبغاړی هم ونمول شو. او د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ایټالیا ډومینیکا ته، سربیا آسټرالیا ته او بلغاریا کیوبا ته مات ورکړه. په لومړۍ لوبه کې ایټالیا په 3 میدانونو کې 15-12، 15-14 او 15-15 په نتیجې سره ډومینیکا ته مات ورکړه. په دوهمه لوبه کې سربیا 3-1 په وړاندې له آسټرالیا نه او په دریمه لوبه کې بیا بلغاریا 3-0 په وړاندې له کیوبا نه لوبه وګټله. د والیبال نړیوال جام سیالۍ د 3 هیوادونو په ګډون په ایټالیا او بلغاریا کې روانې دي.
زموږ خلاص د رادیو اوري. د دولت او وسلواله مخالفینو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډېر تلفات هم ورکوي، خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم له ورته مالي امتیازاتو برخمن دي. دا د افغانستان پولیس دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس یو راپور چمتو کړی دی چې دغه راپور مهم ټکي نوري اسنوري راخیستی دی.
پولیسو تیره میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په وړاندې مقاومت وکړ او د دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوي غړي ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو پر امنیتی چارواکو انتقاد داده چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مختوړل د افغان سرتیرو کار دی، نه د پولیسو. او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنۍ په پیښو کې وژل کیږي، د پولیسو لخوا همدا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مختوړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویترس ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي، خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیری برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضایتۍ د څرګندولو تر څنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډیر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډیر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پولیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کو که نمیدی که تیر شده می اولادای ما می تو گوشنه و توشنه سالو چی پالوش گشت، یعنی ما نمیفهم که علت زی چی هست.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیره مارچ میاشت کې خبر کړی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 324028 غړو له جملې 109155 افغان ملي پولیس ښودل شوي چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 325000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 12 کموالی په ډاګه کوي. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال د یو پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي، او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزو تامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېر پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود، خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه وو او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. د رویترز د راپور له مخې د ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړې او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی، داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوی روان کال د افغانستان پولیسو ته 168 میلیون ډالر بیلې کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی، خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلې د پاکستان تابعیت باور کوي بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې پاکستان دې د افغان ځوان کهول ته د طبیعت ورکولو پر ځای له افغانانو سره د سولې او پرمختګ په برخو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له موادو سره سم ده، خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زو اگر حکومت پاکستان میخواد که با افغان ها همکاری بکنه تسهیلات لازم
دو بویل که د پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابر کړي، باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي او کنن د اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي.
فشار افکار عمومی که متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان دلته زیږیدلي او لوی شوي هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملي کړي.
کله چې د مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دو طرفه ګټې راځي په هغې کې د پاکستان په نیت کې د شک لرم، لا اوس هم پاکستان دپاره یو مات ګوډ افغانستان ته ضرور دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي د دې په خاطر باندې د هغه افغانانو چې په پاکستان کې دي د هغوی اعتماد جلب کړي، دنیا ته وښایي چې دا د نړیوالو میثاقونو پر عملي کېدو کې متیقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د ده په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردي کېږي.
بعضې ستونزې هم منځته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې وي. نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته الوت شوي دي خورا ډېر دي، په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي. نو دغه یو حالت منځته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي او د دوی په خبره په ټوله کې پاکستان لاس لرلی دی.
اوس هم د اوبو یوه مسله راخلو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د ورښتونو د کمېدو له امله هغه اوبه چې سیندونو ته لویږي په سلو کې 2.5% کمې سوي دي. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل نن د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وویل چې له بده مرغه ورځ تر بلې د اوبو ذخیره او ځمکني سرچینې په هیواد کې مخ په کمېدو دي. د ولسي جرګې غړو په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د ستونزو په اړه نن د کلیو او پراختیا، اوبو او برېښنا او د رنی او مالداری وزارت چارواکی د جواب ویل لپاره ورغوشتي وصل وسال نور تفصیل راکوي.
په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په تړاو د ولسی جرګې د اندېښنو په دوام د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د هیواد په 15 هغو حوزو کې چې دریابونه بهیږي په اوبو کې 2.5% کموالی راغلی. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وویل د ورښتونو د کمښت له امله په تېرو دوو کلونو کې د اوبو کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده.
کچه یا د هغو اوبو کچه چې په سیندونو کې بهېدل 2.5% د اوبو کموالی په ټولو سیندوزو حوزو کې چې 15 حوزې دي موږ او تاسو ورسره مخامخ یو.
ښاغلی تکل وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره د اوبو برېښنا وزارت ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي. د اوبو د کچې ټیټوالی، په ښارونو کې د نفوسو زیاتېدل، وچکالۍ او د بندونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه عوامل دي چې په اړه یې د ځواب ویلو لپاره د کلیو پراختیا، اوبو او برېښنا او د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو. د ولسي جرګې د غړو په خبره د هېواد 40 ولایتونه له ډلې تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا، نیمروز، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان له وچکالۍ سره مخ ولایتونه دي. د دغې جرګې غړي عزیزه جلیس ویل د وچکالۍ له امله زیاتره سرځایونه وچ شوي او د کلیو خلکو هم ښارونو ته مخه کړې ده. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د وچکالۍ اوبو د کمښت له امله اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې پیښو ته د رسېدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم ویلي وو چې 15 میلیونه افغانان له وچکالۍ نه اغېزمن دي. ښاغلی فهیم اندېښنه ښودلې وه چې روان کال به د وچکالۍ له کبله د اوبو اړتیا زیاته وي. په ورته وخت کې د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي چې د ولسي جرګې د نن ورځې په استجوابیا غونډه کې ګډون درلود ویل چې دغه وزارت په یاده برخه کې د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي. دی وایي د 13 نیمه ژورو او 16 ژورو ساګانو د کیندنې، د اوبو رسونې د 16 شبکو او د 12 بابا د اوبو د ذخیرو د جوړولو کار دوام لري چې د روان کال تر پایه پورې به بشپړ شي. ښاغلي کریمي زیاته کړه په هغو سیمو کې چې د اوبو د کمښت ستونزه موجوده ده هلته د ټانکرونو په وسیله خلکو ته پاکې اوبه رسول کیږي. بلخوا د کرنې او مالداری وزارت سرپرست حشمت الله غفوري وایي چې په 1500 هغو ولایتونو کې چې د وچکالۍ له امله ډېر زیانمن شوي 20000 ټنه حیواني غذایي مواد په دریو مرحلو کې ویشل کیږي. نوموړي دا شن ویل چې 1600 ټنه غنم به هم د دغو ولایتونو په خلکو وویشل شي. په داسې حال کې چې د یادو وزارتونو چارواکي د اوبو خوراکي توکو د کمښت په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواري خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې له دې وړاندې هم چارواکو ورته ژمنې کړې خو عملي شوي نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو بل راپور دا چې په فرا کې ځینو سوداګرو په پراخ لاریون لاس پورې کړی دی. دغه کسان وایي تر څو چې د فرا پر شیخ ابو نصر فراهي بند د حکومت لخوا نوي محدودیتونه لري نسي، نو د دوی لاریون او اعتراض به دوام وکړي. دوی همداشان د فرا فرارود له لاره هم نن بند کړی ده. په وروستیو کې افغان حکومت د تیلو او ځینو ودانیزو توکو پر واردولو چې له ایران څخه فرا ته واردېږي بندیز لګولی او ویلي دي چې په دې برخه کې فساد شته. احمد شاه فطرت راپور کوي.
د فراه ولایت ځینو سوداګرو نن په لاریون لاس پورې کړی او د دغه ښار ځینې لارې هم بندې کړې دي. دوی وایي د فراه د ګمرک څخه د ځینو سوداګریزو توکو لکه تیل او ودانیزو توکو بندېدل د فراه لپاره ډېر زیانمن کار دی او باید حکومت خپلې فیصلې ته په دې اړه تغییر ورکړي. دوی زیاتوي که دولت د شیخ ابو نصر فراهي بندر بیرته پرانیزي، دوی خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دغه کسان د فراه ولایت مقام ودانۍ مخ ته تحسن خیمه هم نن درولي او همداشان وایي چې د قندهار ایرات لوی لاره به هم بندوي تر څو حکومت بیرته د شیخ ابو نصر فراهي بندر پرانیزي او سوداګریزو توکو ته د ایران څخه فراه ولایت ته د واردولو اجازه ورکړي.
د نن مظاهره خاص پر دوه شی باندې دی. فراه ولس د مارس خلاصېدل غواړي. دوهمه غوښتنه د فراه د ولس دا ده چې ریاست د ګمرک چې بعضې فاسدونو وړې والته هغه ریاست د ګمرک د باید بېرته مرکز سره راسي.
نائب والي صاحب ته مو ویلي دي، ټول اراکینو ته مو ویلي دي. یعنې دا همیشه زموږ غږ دغه و چې موږ تجارت کوو، سالمه تجارت کوو، موږ مرغ غواړو. دا د 15 نفرو یا د لسو یا د شلو نفرو تجارو موضوع نه ده، دا د ټول د فراه د ولس موضوع ده. دا 15 نفر لس نفر به په یو بل ولایت کې کار وکړي. دلته 1,000,000 کسان په دې فراه کې اوسېږي. دا د دې خبره
لپلی خوا د فراه ولایتي چارواکي وایي چې دو کسان ستونزه د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده. د فراه ولایت د والي وای ناصر مهري وایي چې دوی دو خلکو غږ اورېدلی او دغه ستونزه د مالی وزارت او همداشان ولسمشرۍ معنی سره شریکه کړې ده.
اداره محلی تمام خواسته های مردم را در قالب رسمی در چوکات رسمی به ریاست جمهوری ارسال کرده و خواسته هایشان را گفتند که چه مشکلات هایی را به بار می آورند. ما منتظر امر ثانی جلالت مآب رئیس جمهور هستیم که در این زمینه چه اقدامات صورت خواهد گرفت.
در دوانی وارد چه فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهي پر بندر د ایران سره ورده پول لري او هر ورځ دغه بندر څخه سوداګریز توکي فراه ولایت ته واردېږي. په دې وروستیو کې افغان حکومت دغه بندر د لارې د ځینو سوداګریز توکو لکه تیلو او ودانیزو توکو پر واردولو بندیز لګولی او ویلي چې په دغو توکو کې زیات فساد شتون لري، نو باید د فراه ولایت د بندر څخه وارد نه شي او دغه پر ځای د نیمروز او هرات له بندرونو وارد شي.
دوستانو، یو کلی زر غږونه زموږ د خبرونې وروستۍ برخه ده، په ګډه را سره واوري.
یو کلی زر غږونه.
د یو کلی زر غږونه ډیر مې خوږ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږ اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د لرګیو حرص کاوه، نږدې و چې سیلاب یوسی، خو بخت بیدار و چې خدای داد د سیلاب له څپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تېرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ. راځئ، هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب. ته به نه خورې، مونږ همدلته ستا تر څنګه کینو.
ماشاءالله، سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر. خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومني. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي.
یار مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه، بد خو مې نه ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
هو، رښتیا وایي مولوی صاحب.
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خپه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دې شه سردار خانه، چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب، کور مو ودان، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې وي ډېره تکړه ده، دا ارمان به هم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خانه.
ملک صاحب، لاس پورته کړئ، چې الله تعالی دې نورو ورونو او پلرونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي، که نور دي، په خوشحالۍ
ورکړي.
آمین.
خاندي
وي وي، زګوتي پدمشه له ډېرې خندانه مې بډوډي په درد شول.
بډوډي په درد شول، ته اوس ولې خاندي؟ هېمې ده چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونښېزم.
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیستی وې، او بیا وایې چې درنیسه مې خدای تا ده ته وایه ښه ومې ژغوره ته وایه ښه.
خود ای داد لعقل نبرباد،
لعقل نبرباد دی دیزان تا وایا. موسا گولا سادا گولا نجده او چه دی اول ارگیل پارا دیزان پا خر سیلا اولا اوکی.
خود ای داد پا اقل آباد لمان بی اقلی وسوتا آئی که. خو شکر چه ستا غندل دیوال لرم او دو سیلا اولا چپون دی جوانده را اوکم.
خو زودی بدمشا پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو.
یاره خدای داده دخ، وایم په توبو مې د توبې، بیا به داسې بد نه کوم ته وایې ښه. خو ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چاته به نه وایې ته وایې ښه.
له زرې نه مې د لاسونه لرې کړه، چې ګریوان ته د قړې اوبه راغوڅڅولې. زه دې بدمشه ای چاته م نه وایم، بې غمه اوسه، خو یوه کس ته به ضرور وایم.
چاته زرپری ته؟
نه، داسې دې زرپری په زړه ورېږي، سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه نه نه، سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وایي چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
هو، سنم ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پرې غوړه شي، او بل به
اندمه الوا خوره. دا وایه چې بل به څه وکړي ته وایې؟
بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي، چې عقل دې سر ته راشي، او بیا داسې خطرناک کار ونه کړي.
خدای داد ګلیه، الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم، خو سنم ګلیه دې ته مې غږ مه کوه ته وایې که.
سلامه.
که یو خبره در تو کم غصه کیگه خوبه نه؟
نه ده چه بای گلاله می ولی با غصه کیگم
حسی ما ویل چه موتر رو پا آرام چلاوا بله ده چه مخی پا آغا چلور لاره که پا غلط لاس را تاوشوی بیاد هسی بی قانونی مکوا
بستر گو گلاله می دیره مننه چه ما غلطی تا دی پام دی ته خوای ده موتر تیز چلاول او بی قانونی کول ده زان او ده نور سر و مال تا خطر دی
همداسې ده اسلمه باید دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هیڅ ګټه نه لري
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو که ستا مرسته نه وای تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی
اسلمه زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم
او رښتیا ګلالۍ ښه شو چې رایاد شو ته صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نظر ځواب درکړه
د څه شي خبره مې وکړه
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي هغه وخت ما ښه فکر نه و پرې کړی ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي
نو اوس دې فکر پرې وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي
ته نو ډېر دلیلي سړی یې خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه
دلیلونه خو یې دا دي چې هله محصلول د نر او ښځې حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیلونه یې کوم دي
ګلالۍ ته لکه چې له ما نه امتحان اخلي که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پوهوم
یا که زما په خبرو دې دده اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکړې
له سلو نه نوي
ښه نو غوږ شه
ارشاد مهرباني
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږې او هم به یوه ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلمه ډېر ښه له سلو نه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم
د مرسل مورې او د مرسل مورې تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته دا دې تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر ووایه چې زړه مې ټاق چوي
هیڅ هم نه دي شوي ته دې زړه په کراره کړه خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلي دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډزې هم کړي دي هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د زلزلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکی یم نیولې وه
چې دومره دې پې باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړې لري
آمین
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم
دا د پولیسو د موټر غږ
الله خدای خیر کې
خدای دې خیر کې چې کومه پېښه نه وي شوې
خیر پېښ کې خدایه
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده. مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟